او روی کور دی دا ځوان دی دا باید گزاره وکوي د ښځو له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې
راځو منفی پایلو ته کله چې یو انجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور مرتوایي ته باید گزاره وکړي دغلته څومره منفي اثر په دې خپل انجلۍ باندې کوي
زښته زیات د مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي د دې گزاره له خپل خاوند سره ډیره بدیږي دغه مشترک ځوند اړیکې ډیرې خرابیږي مثلا د انجلۍ په افسردګۍ هم او مګه ژور خپګان باندې مخته کیږي ځکه چې دا نسی کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي کور چاته وایي هغوی وایي چې نو کور دی دا نور دی موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تانه دفاع وکړو په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي انجلۍ نه دفاع کوي مېرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي منفي اغېزه یې دا ده چې مېرمنې په ژور خپګان مبتلا کېږي په دې سره نسې تنها کېږي یوازې کېږي څوک یې غږ نه اوري دوی مجبوره دي هر څه په پټه خوله تېر کړي
که راسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی شي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسېږي له رواني اړخه له فزیکي اړخه
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی موږ او تاسې یو متل لرو که نه وای په یو ګل نه پسرلی کېږي صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي مګر نسي کولی په دې چې تنهایي ما په نظر که په دې برخه کې کورنۍ له خپلو لورانو سره همکاري دا به ډېره ښه وي
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته ووایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده بې له شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرېږي موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ
ما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانې باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
اله کوم ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له مېرمنو سره د بد چلند شاید دی وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش و اوبو یې سوځولې ده
هغه یې له لاسو پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وې چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده او عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه شې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي یا خپله دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دي ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې توای آزاد خزی لپاره چی دی وی لیوان دی خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی دلته د پیغور په نوم هغه څه په زموږ په ټولنه باندې یا په پښتنه ټولنه باندې حاکم دی چې له هغه سبب دا پلرګنۍ ته نشي ویلې او عموما د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام څه ډول حقوق ورکړي دي دلته یوازینی لامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده خزی ته یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي د غږ پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه کله که هغه ښځه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غږ پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي یوازې ستونزه دا ده چې لویه ستونزه دا ده چې د دې په مرګ تمامېږي دوی ته د مرګ واښونه کېږي دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزه نشي کولی خزه ځکه چوپ پاتې کېږي خزه ځکه هر ډول ظلم وحشت هغه په دې باندې تېرېدونکي په سترګنۍ کې هر ډول دودونه په پټه خوله له دې سبب هم زغمي چې که دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د ښځو حکومت ته نشي کولای، ځکه که دولت ته دي د دې ژوند په خطر کې د دې وژل کېږي، وروسته بیلابیل بهانې د دې لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلنکي سړی سره ولیدل شو یا داسې وای هغه سې وای، یا نور داسې ډېر شیان شته چې کاور ته مخې ته کېږي، او بیا د دولت له لوري هم هغه کس ته چې د دې یا وژل شوی یا ورباندې ظلم کړی دی یا په نورو د بیلابیلو لاملونو له مخې وهل شوی ده، هغې ته بیا فریاد ورکول کېږي. دا غیرتي انسان ګڼل کېږي زموږ په ټولنه کې، یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نه ورکول کېږي. یوه ښځه دې د خسرګنۍ د لورونو او د خسرګنۍ د هغه د نورو غړو اړوند یا د پلرګنۍ ته شکایت وکړي، یا ځینې ښایي د ښځې هغه ترحم هم دلته اوسېږي، خور لور یو چرته ودېږي، هغه خپلې پلرګنۍ ته هم ګوري چې که زه دغه حال دې ته ووایم دوی به یو بل سره په جګړه شي، زما ورور ته، زما پلار ته، زما د کورنۍ نورو غړو ته به زیان ورسېږي. یو سبب یې دا هم کېدای شي. خو دلته تر ډېره بریده خسرګنۍ کې چې په دې باندې څه تېرېږي، یعنې تر جنسي تېرې پورې هغې ته کوم زیان رسېږي، یو لامل یې دا هم کېدای شي چې غیرت ورته وایي د دې لپاره چې د پلار شمله یې حس کوي، د دې لپاره چې دې په ټولنه کې بدنامه نه وي، ځکه یوه بدنامي که یوې ښځې ته رسېږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه له لاسه ورکوي، سره له دې چې د دې سره ظلم شوی وي، د دې په خوښه هغه کارونه نه وي ترسره شوي. یو لامل هم دا هم دی چې که دې غږ اوچاته وي دې بدنامېږي، په ټولنه کې ځای ورکېږي، او په ټولنه کې بیا هغه د یو ښه انسان په توګه هغې ته نه کتل کېږي.
تاسو د خپلو خبرو په پیل کې اشاره وکړه چې دوه مېرمنې چې بدل وي دواړو ته زیان رسېدلی، یوې باندې جوش وبه د خسر د کور لخوا چول سوي، بله وهل سوې ده، دا په کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوئ زیات علت یې څه و؟
یو کابل څخه راواده شوې وه، یوه په خوست ولایت کې وه. دلته د مېرمنې او خاوند ترمنځ چې هر څه رامنځته شوي وي یوه ستونزه به یې، خو تر اوسه دغه موضوع روښانه شوې نه. زه چې کله کور ته لاړم ګوانډیان د هغې سهار دغه خبره راته وکړه چې داسې ظلم ورسره شوی دی. لامل کېدای شي کورنۍ تاوتریخوالی وي، یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوي، یا به خاوند ورته ویلي وي چې مقصد ته دغه ځای ته مزه، هغې ځای ته به تللی وي. دا وهل شوې ده او پلرګنۍ ته لیږل شوې ده. هلته یې خپل ورور ته ویلي دي چې مقصد زه دغسې ووهلم یا وټه کولم. ان د کورنۍ د نورو غړو لخوا که خاوند دې ته مجبورېږي تر څو په ښځه باندې زیاتی وکړي، یا ووهي یا وټه کوي، او د یو لامل یې دا هم کېدای شي.
تاسو د یو نارینه په صفات داسې سړیو ته څه وی لرئ چې کله د دوی کور ته یو څوک راودېږي په هغې باندې ظلم کوي، وهي یې، حتی تر دې پورې لکه تاسو چې وویل سوځوي یې، نور داسې فزیکي برخورد ورسره کوي چې هغه د عمر عیبي کړي، تاسو داسې نارینه وو ته څه وایئ؟ مثلا د یو چا لور خور کور ته راودوي، پاداش بیرته امدا وي، تاسو به څه ویل ولرئ؟
دلته اسلام په ډېر واضح ډول د هر خاوند ښځې او د کورنۍ له نورو غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکلي، اصولي ټکلي دي. مثلا اسلام وایي چې خپل خاوند په ښځه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه، او د کورنۍ د نورو غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول. دلته یوه ستونزه دا ده چې زموږ نجونې تر ډېره بریده پورې په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دي، یا تعلیم نه دی کړی، یا ښوونځي ته نه دي تللي، یا هغه د ژوند یا په ټولنه کې یا د پردي کور ته د تګ پر مهال له هغه لارو چارو نه دي خبرې چې زه له خواښې سره څه ډول چلند وکړم، له خاوند سره څه ډول چلند وکړم، له لورونو سره څه ډول چلند وکړم. خو دلته بیا د خاوند مسؤلیت دا جوړېږي چې دا ښځه چې دغه کور ته راغلې ده یوازې په تا پسې راغلې، ځکه دغه کور کې نور هېڅوک هم نه لري، هېڅوک هم د دې خواخوږي نشته. خاوند ته پکار دي چې اسلام چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي، او یو انسانیت چې ښځې ته څه حقوق ورکړی دي، هغې ته په پابندۍ باندې قایل اوسېږي، او هغه حقوق او هغه څه مثلا لومړی ښځې ته دی ښودلی شي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي، دغه چل چلند دی، له پلنکي سره، له مور سره مې داسې ډول چلند کوه، له خویندو سره مې داسې چلند کوه، بیا به زما په فکر کومه ستونزه ایجاد نه شي. خو که یوه ښځه لوستې وي، مثلا زه ځان تا ته په مثال کې در کوم چې زما ښځه لوستې ده، تر قابلګۍ زده کړې کړې دي، ما ته د دې اړتیا نشته چې زه ښځې ته ووایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغسې چلند وکړه، له ورور سره مې دغسې چلند وکړه. هغه خپله د ټولو په حقوقو باندې پوهېږي، په ټولو لارو چارو باندې پوهېږي، او دغه د کور چارې په ډېر ښه ډول تنظیموي. تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه، هیڅ نوه داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې ما ته دې یا مور ویلي وي چې ستا ښځې دغسې ده، هغسې ده، یا د ښځې راته ویلي وي چې ستا کورنۍ کنه له ما سره دغه سي چلند کوي هغه سي چلند کوي نو که تعلیمی لحاظ باندې که په اسلامي لحاظ باندې که په انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه چې زم یو انسان یم خزم یو انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلند باید وکړم له ښځې سره هم باید همدغسې چلند وشي له خاوندانو مې هیله داده چې کورنۍ ته ووایي چې تر دغه بریده پورې تاسې زما په ښځه باندې حق لرئ چې دغسې درته وکړي هغسې درته وکړي له دې ورهاخوا که تاسې زما ښځې ته یا بد رد وایې یا داسې چارې ورباندې ترسره کوئ چې هغه نه له اسلام سره ښایي نه د انسانیت سره ښایي نو زه اجازه نه درکوم یا ما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به یې ښځه په هغه کورنۍ کې د یو ښځه خبر خمنه اوسېږي
دغسې نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کېږي مګر دوی سره لدې چې هغه دوی نه ګټي دوی هم یو فزیکي برخورد کوي دغسې نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي هغوی نه لوستې دي هغوی نه پوهېږي هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلی ده دا یوازې زما نوکره ده یوازې باید زما عزت وکړي یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي دا باید ورته حاضر وي څه ډول چې ژوند باید عیار کړي هغه ډول یې عیار کړي د بېلمۍ نښه ده د ما پوهوي د نشتون نښه دا تبن د خزي سره به دغه ستونزې راپېښېږي نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې عامه پوهاوی وشي کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي کوم حقوق چې ښځه باندې خواښې لري یا نور د کورنۍ غړي لري که هغه ورته واضح شي هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ ولاړ شي بیا به کورنۍ ستونزې او ښځه باندې جبر کول ظلم کول دا به له منځه تللی او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي خاوند یې باید خبر شي خو په داسې قواعدو په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي او هم ورته هغه حد وښیي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي وي
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ
ډېره مننه ډېره مننه فرشته کورونه
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورئ شي کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کېږي
دا خو حقیقتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته وایم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي یا جنسی تجاوزونه کیږي یا اعتراضیت جنسی ورسره کیږي اته داس موارد هم شته چې خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بیکړی مسی تربیه کړی په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د عزت او د ابرو خبروي کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي اته خاوند د خبر نه ورسره مانی ویز پیس انوان نه مانه خپل بدخه زه یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم تخواسته کړې ده
اساسي علت یې راته وایي ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیروي مګر غږ به نه پورته کوي ای تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی چې عیب دی مثلا غږ د پورته نه کې د ښځې غږ که پورته شو ولا د ګناه ده حتی همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته ووایو دغه موږ مثلا زه یوه باسواده ښځه یم تعلیم مې کړی تحصیل مې کړی دی یعنی ولې مثلا کله کله بعض ارزښونه دي که زه دی په مخ کې په یو موټر کې ناسته ومه او د موټروان سره زه خبرې وکړم زه وینم چې زه لاس رخم عکس العمل د دی نه وینم یو څوک په سترګو کې ما پویوي یا په لاس یوه اشاره ورته کا یا مثلا یو بل حرکت ته کا چې ته غږ مه وباسه دغه شان باعث دوی کی چې مثلا موږ کله کله خدای نخواسته چې داسې موارد سمخ کیږو، نو بیا بیرته مثلا مغه موږ مجبوري وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید غو د خانمې وزر به ووینم.
څومره افغان جونې کولی سي، افغان ښځې کولی سي چې له دغه ظلم سره چې په کورنیو کې ورسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې چې په ورته ستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وي چې موبایل بد دی، ټکنالوژي بد ده، دا وکه وکه، اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونو پوهېدل چې جنسي اړیکې څه دي. زه شاید خپله د داسې یو قضیه وم چې هغه په خپله دا نه پوهېدله چې د خپل کور کې د خپل تره د زامنو د خانه همیشه دې نه سو استفاده کېدله، تر هغې چې مثلا د دې وخوا نړه یو څوک چې د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته ښودلي وو چې ګوره نجلۍ دغه شی ده، دغه دي، دغه یو حقوق دي، دا د مثلا د تا د تره د زوی یا د بل حق نه دی چې راشي تا نه سو استفاده وکړه او درنه لاړ شي او تا خوشی کا. په دغونه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې مثلا دا چې څه وکړه څه ونه کړه څه حق دی څه حقوق دی خبرېږي، بادغونه ډېره ورته مثلا دا وخته شوي وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غږ پورته کولی سي، دوی مبارزه کولی سي. تاسو په خبرو کې ښکاره سوله چې نسی کولی ځکه له خوانه د کورنۍ لخوا تنبی کېږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغلته دې نجلۍ ته څه کول پکار دي؟
دغه ویم چې تنها د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا حتی د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه استګما ده، دی ته یوه لکه د بدنامۍ ده. زه همیشه ویم چې ګوره یو لک بدبختۍ عامل هم نارینه دي که نه، په دوی سه کې که موږ فکر وکړو، ولې بیا هم ولې دلته بدبختانه نجلۍ قرباني ورکوي؟ موږ په اکثرو کورنیو کې په اکثرو قضایو کې چې موږ اورېدلی دي څه وي که او خو بچه است، هیچ عیب نداره، یا هغه هلک دی هیڅ عیب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه، بیا هم هغه د بدنامۍ لکه چې لمن یې تورېږي، لمن یې مثلا داغداره کېږي، قرباني څوک ورکوي؟ نجلۍ ورکوي. که غږ پورته شي، ښځې توانمند شي، په دو مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دو مورد کې مثلا رسانه دخوا بیا هم لکه چې په بعضو ځایو کې چې دی مراجعه کړو، په هغو ځایو کې داسې بعضې برنامې او موارد ولرو، ولې نه شي کولی؟ حتما هر څوک مثلا غواړي چې آزاد وي، دا رقم ته ضربه ورته ونه رسېږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به نجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وایي چې خپله شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوې وم چې حتی تنها خسر کور کې نه چې لیوره سو استفاده ترې کړې وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنې د داسې قضیو موږ شاهدان یو چې خپله ورور یې، ماما یې، حتی په بعضو مواردو کې پلارونه د دې نه سو استفاده کړې ده، ولې بیا هم دغه ویره بایستې دو شوي ده که زه ووایم د مامور به سرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګ هم دي، ولې اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي، حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دې نه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کړه، که پورته نه کړه، د ځان پیسې کې دا چې څنګه وکړی شي، د خپل ځان نه مراقبت وکړه، په آینده کې دا رقم ته یو کار ورسره ونه شي، امکان لري، ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کې دي باید غږ دې پورته کړي؟ کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کا، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا په دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا دا رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به ښوونکی راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانتم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترون او ورځې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویه د هسته په پرتله په بیلابیلو قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانتم نمبر دا کوانتم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل ټاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانتم ته اوربیتالي کوانتم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نومې د ایس پی ډی ایف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د ایس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډی اوربیتال داسې شکلونه ځان ته غوره کوي چې د پی د سوی د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بنی یا په دې شکلو سره وي. د دی د سوی د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بنی یې هم په دا شکلونو سره وي. د ایس د اوربیتال دی چې یو بیزیوي شکل ځان ته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داسې شکل ځان ته غوره کوي. د ډی اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانتم نمبر د ایم ایل په توري سره هم شودل کیږي. دا کوانتم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نو اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانتم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره 2000 ال جمع یو سره چې د فرعي مکناتیسی کوانتم نمبر ځانته 1 3 5 2 قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانتم نمبر وایي چې د ایس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانتم نمبر په نوم یادیږي. د کوانتم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانتم نمبر، د فرعي کوانتم نمبر، مکناتیسي کوانتم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوی اوربیتالونه د الکترونونو په واسطه داسې کیږي چې وایي د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوی اوربیتالونه لومړی وایي په تاکه شکل او هم جهت سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانې د دې د کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات ول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بل لکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم، عناصرو انرژي کې سوی شودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقه ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلف جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینو چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات شو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانې ډکوي. دا ځینې نور مثالونه دي. کلچیکوفسکي قاعده وایي وایي الکترون لومړی د هغې انرژي کې سوی اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فرعي کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د اسپ اوربیټال کې دی چې د ایل قیمت یې صفر دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچني وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای این جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم این قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې بیا د این د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې تاسو جمع کې اوه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د این کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي د اصلي او فرعي انرژي سویې د کچفوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سویې دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي سویې ډکوي یعنې لکه څرنګه چې پکچورونه د خاطه تللی دي په دې شکل سره دا کولی شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټپکي.
درنو زده کوونکو، د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلوچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او ښوونکي راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا دی نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د ښوونکي په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنو. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کریسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات ځینې د کیمیاوي عناصر ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوګونی یعنې امفورټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفورټیک خواص لري د پیریډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلوي سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدي کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیټونه یې جوړولی او چې اکسیټونه یې بیا نسي جوړولی. چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه هم فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونه او هم د غیر فلزونه خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایو. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عنصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بطی وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلس ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې وي چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرول. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټل خلیفاتیک هایدروکاربونونه مجبو هایدروکاربونونه او غیر مجبو هایدروکاربونونه لري. په مجبو هایدروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول CnH2n جمع دوه دي او د غیر مجبو هایدروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول CnH2n او همدارنګه الکایلونه چې فورمول CnH2n منفي دوه دي. همدارنګه اورماتیک هایدروکاربونونه کې د بنزین مشتقات دي. بنزین ته ورته کریز هایدروکاربونونه دي، سو کریز هایدروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبو هایدروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول CnH2n جمع دوه دي او د مشبو هایدروکاربونونه او یا پارافین هایدروکاربونونه په نامه سره هم یادېږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې اینی راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شوتنه یې کوو چې نومې شوتنه په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادېږي لکه میتایل ګروپ دی او همدارنګه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادېږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبو هایډرو کاربونونو الکانونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري ته هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور اسخه عبارت دي. د مشبو هایډرو کاربونونو الکانونو نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول دی چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایفیکټ په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډیر مشهور مرکبات لپاره ایفیکټ نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نومې شودنې کې جواز لري. د نومې شودنې په معمولي سلسلو کې د قانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پښون پکشه شدلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربون اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکشه جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دی. د ایزو پینتانونو او همدارنګه د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي قریبا دینګمې شوډان ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. دالکانون استثال وایي چې الکانون څنګه لاسره الکانون د کتریسي هایدروجنیشن څخه غیر مشبو هایدرو کاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتریس په موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدرو کاربونونه حاصلیږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانون د استثال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتایل دوه اوکتان څنګه د الکانون د استثال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګریکنارټ د مرکبات د هایډرولیز څخه د ګریکنارټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکنارټ د معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادلې کې د دې لاسته راوړنه شوده سوي د هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې پتنیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخې په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر ګازي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندروال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندروال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرني سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې په ایشېدو راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې په ایشېدو راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالي مواد لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبور کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور کان حتی په ډیر لوړ تودوخې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارچا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او په عادي تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پاروکسایډ سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیوشنز ریاکشن اجرا کی چې دا یې په پایله کې الکایل هالوجنیټ یعنی ایکس مسای د کلورین برومین ایچ ایچ ایکس حاصلېږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي همدارنګ په کپلې تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي د قانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید کلورومیتان میتلین کلوراید ډای کلورومیتان کلوروفارم ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلېږي لکه په دې مفتاری په دې فارمول معادلو څخه عبارت دي همدارنګ د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په قانون کې سرته رسېږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل الکترونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنې بونځ یې مساویانه ماتولو یعنې همولایټیک په نتیجه کې د تودوخې یا د نور رنګ په واسطه جوړوي همدارنګه د قانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی میتان او کلورین مالیکولون د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي لومړی د تعامل یعنی پیل انیج ایک تعامل پیل دی همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او یو د میتان رادیکل جوړیږي په دوم مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي دا هغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نیو کلورین اټوم رادیکل وایسته راځي لکه په معادله کې چې لیدل کیږي دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دی چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلېږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي همدارنګه الکالونو تحمض یا اکسیدیشن په مرسته همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلېږي چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادېږي په د تعامل عملیه مکمله نه وي نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلېږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي خود به خودي یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال یا اوټو اکسیډیشن په نامه سره یادېږي همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډېر لږ اندازه تعامل کوي چې حتی دغه اندازه کول د امکان څخه لیرې دي لیکن منشاب الکان په ځانګړي توګه چې دریمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډېر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروفار اکساید جوړېږي چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي چې دا ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونيسي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سې شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.